دا سولې پاړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان پاړه د گاونډوي هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي په افغانستان کې د سیمه پاړه او په سیمه کې د افغانستان پاړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سولې و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته ژوند نه مشته دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان پاکستان تاجکستان تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني. دوی سولې ته هیله مند دي. دوی اقتصادي پراختیا غواړي. دوی راشدر شه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړېدونکو پروګرامونو هرکلی کوي خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي. مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دونه عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو بس لکه یو عادت چې غوښتل شوي ډوډۍ وخوره نور ولاړ سي. اټس نتیجه به نه لرله. موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغه قرباني حکومتونه نظام هم دغه قرباني دي. ځوان کچېری رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای. مثلا خلکو راغوښتي وای ځوانانو راغوښتي وای د ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای یا د پاکستان سره راغوښتي چې ورور موږ خود استای په د حکومت د پالیسي سره دلته سوځل کې جوړ جنگ دی موږ مو خراب کړلو. نو بیا دا یو هڅه سوی وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای مظاهره کړي وای د ایران خلکو حالته کړي وای د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای چې وروره د غزمر درې وادون در مبین څه مشکلات دي دغه د خپل پالیسی نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سی یو
دا پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي. نو ما ته خندا راشي زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسي او اولوسونه یو بدلون غواړي نو د هغې مخې ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتلی. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کیږئ ولې پې نه پوهیږئ. خدای دې وکړي چې دی په دې قانع شي حکومتونو په زړونو کې خیره دی نو دی ته هماغه سوزونه بیا بیا ښودلی کیږي. کله چې دا ځوانان راشي په خپلو سترګو وګوري د دې ځای هغه هلته لاړ شي د هغه نو وای وای داسې دي دا خو زمونږ خپل خلک دي څنګه چې زمونږ فکر کوو څنګه چې زمونږ خبرې دي څنګه چې زمونږ سوچ دی څنګه چې زمونږ جامه ده څنګه چې زمونږ خوراک دی څنګه چې زمونږ دین دی هر شي کې چې ګوري هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کې نو دی کې د دوی په خپلو سترګو چې دا هر څه وویني نو دی په دې قانع شي. دا تغییر چې راځي بدلون چې راځي دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه ته پرې پوه شوې دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار که نن وسي که ډېر وخت وروسته وسي موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګه په تکلیف یې هغه را ولاړ سي نور دا غږ وکړي په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپورته سي پرې بینر باندې ولیکي چې وروره زه د جنګه نور سړی یم جنګ نه غواړم او دې د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي مثلا سړک ته راووزه خیمه ووهه مزاحمت وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وړځي. د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه حالت لاریون وکړه په هغه سیمه کې خلکو ذهنیت جوړ کړه شرورت کنه نه سل کال وروسته خو به دا خلک سوله کوي بالاخره خو به کوي. نو چې کوي موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څونه د دوی فکر جنګي دی په دغه کې خو به لږ کموالی موږ راوستلی.
چی د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
په دې ورستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرنسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یو لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمه په مسایلو کې ښکیل دي، یوازې هغوی کولای شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلې د سولې لپاره. په دغه تګلار باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې د ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو، د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي. افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تابان لري او درلودلای دی.
ورسته پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسیونو ته چې د پالیسي په کچه، په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي، هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړ چې دي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه مني او د سولې خوا ته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره، د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده، د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق یم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، دا د زرنج د لارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ قوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخه کله ناکله کیږي غسر مونږه همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژنل کیږي چې چالت راکړه ورکړي ډیر شوې د تجارتي تقریبا تجارتي بندر بنه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لاري کیږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه ساته ده د نیمروز یا د زرنج لاري؟
تاسو به تر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتۍ په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بری لارې دغه ام لنډه ده، امه د هزینه مصارف ډیر کم راز
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډیر لوړه ده، هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې لري، دې ځان پوستکی زی، دې ځان تازه میوه زی، مثلا اندوانې موږ سکل ډیر د چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ولې نو ساقلم دي.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سږ کال دا مونږ ته لوړ کړی، یعنی پروسه کلم 14 میلیارډ وو، مونږ 12 میلیارډ وو، مونږ ټول عملی نکړای شو، او سږ کال مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله رادیو. او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چیزنی سوداګر غیا دی، هغه د چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې مورز برته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده، په اقتصادي لحاظ. مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې به ارزښه شول پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره به زیاته و. وسم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا تومن اخلي بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانيږي. کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاري لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواتولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې مونږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو. پټولو تجهیزاتو چې د دېغه نه د اوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب ازمکه ما جناب رئیس ته ویل چې مونږ 8000 جرب ازمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ده
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباری خلک د نور ولایتونو راغلي زنه د نام نه دلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست دم راغلي او دلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده. اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو سلور لکه نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه هغه شبکه په ټپه ولاړه وه د ځینو فسادونو ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکیو د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تبیله از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي. خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عجل پیخ چوشی د ټکر د موټر شی اورتوپیدی جنجال نوی یا مثلا قلبی حمله وی مزری ته مجبوری گم چې دوی ته ورقه ولي کوم وراسن استراری ډول ایران ته ولي گم.
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزوغه ده. ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده. هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او په نوم ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي. پریکدش د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو زنه پریګدما دینه مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دینه ورسته نشي لرلې. زه ورسره خپل ماسبل رمه دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګه د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه بلان د دې مجال نشته او فساد شته. د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه شوې؟ څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستي دي؟
ما مخکې ارزو کړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولې
زه وایم څلور خوانزي دغه جمله نه فقط د خطر تړلې دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوی دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دي. په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنل لرو عسکري قواوی نه لرو.
ورسته په ختمه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز څومره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده. رښتیا هم دغه خار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې افاقی.
تیرا منا نوالی سیب کورم مادان.
سلام عزیز.
Oh, خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکا
سیرن